پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې خپرونه کې مو زنوری اسنوری هرکلی کوم. د ولسی جرګې رئیس په قطر کې د سولې د خبرو درې دوه د استنبول غونډې د ځنډېدو او په کابل کې نننۍ چاودنې ته په پام یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د بری لاره نه ده.
قضیه افغانستان طوری که تاریخ شاهده است از طریق جنگ حل نمیگردد.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ. د سویډن د کمیټې په مرسته د غزنی په دوه نامنو ولسوالیو کې پرانستل شو علمي مرکزونه د ځوانانو د علمي سویې له لوړولو سره ډېره مرسته کړې ده.
دلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده.
په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 1,35,000,000 اوښتي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
کابل کې یوې چاودنې 15 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. بشپړ خبرونه. له شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته کابل ښار کې تیره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15 ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغې چاودنې 15 تنه پوځیان او ملکیان ژوبل کړي، او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی دی. د چاودنې هدف لا مشخص شوی نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو یوې ودانۍ ته نږدې شوې ده. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د ملي امنیت د ارزونې ډله سیمه کې ده او وروسته به خپلې موندنې اعلان کړي. سملاسی د چاودنې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي سره موافقه نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبرې پرون د کانګرس د غړیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي، خو به امکانه بنه وي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي متحده عربي اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت له خبر پانه سره سم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر پرون ویل چې د متحده عربي اماراتو د باندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زید النهیان له د سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د متحده عربي اماراتو لوري د 2 میلیارد ډالر مرسته ورکړه. د متحده عربي اماراتو د چارواکو د همکاریو او د دوه هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو ښکارندوی بللې ده. د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوژنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلهیزې وژنې په رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوشوغلو پرون وویل که امریکایان غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي نو خپله پرېکړه دي وکړي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال کې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټولوژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاد موده کې ډیر شمیر ارمنیان ووژل، خو منظمه ټولوژنه نه تاییدوي. او د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وایي افغانستان د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه د دته اندېښمنون کده. بوش د امریکا هغه ولسمشر و چې د واک پر مهال پر دغه هیواد د القاعده شبکې لخوا د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشول او پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه. نوموړی وایي چې له دې هیواد د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغانستان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنګټن د تروریستي حملو له شلمې کلیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده.
له اسد الله الدين مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهروي خو اوس د راپورونو سلسله پیلو په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښې کې 15 تنه چې ملکیان هم پکې د ټپیان شوي، خو یو شمېر رسنیو د ټپیانو شمېره 9 تنه ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګې پر طالبانو غږ وکړ چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. په دې اړه به نور د کابل د خپل خبریال پر رپورټ کې واورو.
کابل تیر شپه له یو اوږد ځنډ وروسته د موټر بم برید شاهد و. که څه هم په دې ښار کې نږدې هره ورځ د هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو له کبله بیالابیل خلک په نښه کېږي، خو دا د تېر کال د وږي د 19 نېټې وروسته چې د جمهور رئیس غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو کاروانی په نښه کړ، دویم موټر بم برید دی چې په دې ښار کې کېږي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې پېښه کې د ټپیانو شمېر 15 تنه ښیي. ځینې رسنیو د امنیتي مسؤلانو له قوله د ټپیانو شمېر 9 تنه ښودلی چې ملکیان هم پکې دي. دې پېښې هم تر ډېره پورې خلکو ته مالي زیان اوښتی او د نږدې کورونو هټیو خښي او نور توکي ورمات کړي دي. چاودنې غږ دومره لوړ و چې د کابل ښار په لرې پرتو سیمو کې هم اورېدل شوی دی. سیمې ازادي راډیو ترلاسه کړي ویډیوګانې او ورته د عیني شاهدانو خبرې ښیي چې موټر د سړک پر غاړه له وړاندې درېدلی و او د ملي امنیتي ځواکونو له رارسېدو سره سم ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خو هغه څه چې له دې پېښې وروسته اندېښنه ده، ټولې خبرو توان برخلیک دا برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وټو نیټه اعلان شوي. روپای تیره شپه د استانبول د غونډې د ځنډ اعلان شو. په قطر کې خو د نږدې 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړي. افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او د سولې د رواني پروسې په زیان بولي. که هم د دې پېښې مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لارې غوره او له جګړې لاس واخلي. هغه نن وویل
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است، از طریق جنگ حل نمیگردد.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ یې شاهد دی، د جګړې لارې پای نمومي. زه د ملت د کور په استازي توپ پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
ایا وا د کابل نه دا ډول یو پیښه پکې د تیر ورته خنړې او قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځان مرګ لیدو شو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی پوډري وو او 15 کاله یو برسات و. پښتانه هم همدلته مطرح کېږي چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وطو پر درشل کې دي او د دوهي د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، د سولې د روان بې برخلیکه وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په تیر د دې ډول قضیو شاهده وي.
خپل خبریال نه په مننه بیا هم په همدې موضوع کې تمکی یو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیري هم له کابل را سره وصل دی. وزیري صاحب، دغه نننې چاودنه په کابل کې ستاسو په نظر د څه څرګندونه کوي؟ داسې حال کې چې د سولې هڅې درېدلې دي، د دوحې پروسه درېدلې، د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ باندې پیل شي هم درېدلې، خو د دې ترخوا هغه د وینو چې جګړې زور اخیستی او کابل یوې اوږدې مودې کراري وروسته بیا دغه سی یو ځان مرګ برید شاهد دی، ولې؟
اساسی خبره ده چې جګړه د حل لار نه ده. په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره ده چې اساسی هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس واخلي، د دې جګړو نه لاس واخلي او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسی خبره دا چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، کله په یو باندې، کله په بل باندې، کله کله یو څه باندې کوي، کله بل څه باندې کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېر ښه موقع ده، ډېر ښه چانس ده د کانفرنس او دغه مهرباني سي.
دغه خبره مخکې هم ډېر کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لویدلې ده، دغه شاوډنه کوي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د لپاره چې دغه پروسه لخان سره مخامخ کی اوس دغه پروسه لخان سره مخامخ شوی لمخ کی ډیر هله په د استانبول په غونډه پور غټوي چې ممکن دغه غونډه ډیر مهمه وي او یو څه لاس راوړنی ولې رسول په برخه کې خو لیدل کیږي چې هغه هم ځندیدل، یعنی فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي په څه ډول
ګورل ته د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دی په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکړي، خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دی ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان هم وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدای دې افغانستان دښمنان دي ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي، خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو باندې او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول په رحم وکي ترڅو چې وصول ته ورسیږي.
یو لاندې پښتنه کراته وای چې اوس د رسول خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاری، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختې دوه شاهد وسیګو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سولې کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات کیږي یا دغه بریدونه کیږي، دا د همدې کاروندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربان تم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خوانه د بانی کوي ګرچې امریکایان ماغه دی اماده دي خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نه مده کیږي. نو مسئولیت ټول ماغه خوانه دي چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نکړي.
کور وزن د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه ویان جنرال دولت وزیري او لکابل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب خبرونه تکرار خلاص.
سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو
اوریدونکو. خوزون صاحب کړه لمړی راته وایي چې د ترکیه د غونډې تنظیمونکو خبر درکړي چې د استانبول غونډه وزنډیده.
بلې، متاسفانه چې د استانبول غونډه چې ټاکل شوی و په سلیشن د اپریل تر سره شي هغه وزنډیده. بلې
بله خوزون صاحب، تاسو ویلی چې بشپړ تیاری مو دی غونډې ته نیولې، اوس چې دا غونډه وزنډېدل بل تاریخ هم تر اوسه نه دی معلوم، فکر کوئ چې د تاسو لپاره به هم یو ښه فرصت وي چې وکولای شئ ښه تیاری ورته ونیسئ؟ او غواړم پوسم او ریدونکو غواړي پوسی چې هغه تعهد شوی د سولې طرحه څه شوله، آیا هغه منظور شول د افغانستان د ملي مصالحې د رهبری د کمیټې لخوا؟
مهم دا چې د ترکیې ناس د افغانستان د سولې لپاره فرصت وو، نو دې فرصت څخه باید استفاده شوی وای. او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی وو.
ګومانم چې له خغلی خوزون سره زموږ اړیکه پرې شو. په هر صورت بیا به هم وروسته هڅه وکړو، خو مهم ټکی دا و چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ته هم خبر ورکول شوی چې د استانبول غونډه زندیدلې ده. ټاکل شوی و چې دا غونډه د روانې میاشتې په څلېرشتمه یعنی راتلونکي شنبه جوړ شي او د لسو ورځو لپاره دوام وکړي. د رويټرز خبري اژانس د افغانستان د یو چارواکي له قوله چې هویت نه دی په ډاګه شوی ویل چې دا غونډه په دې خاطر وزن دی چې طالبان ورته تیاری نه ونی ولی. په هر صورت په دې اړه به ورسره په خبرونه کې نور تفصيلات هم واوري. ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وو بجو خبرونه کو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ما هم تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د اقتصادي خبرونو وارده.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت وای روان مالی کال به د کرنې د پراختیا د وجهي صندوق لاله له وزارت زیاتو بزګرانو او متشبثینو ته 1.8 میلیارد افغانۍ پور ورکړي. د دغه وزارت وای اکبر استمین نازادي رادیو ته ویل د پورونه د بزګرانو او متشبثینو د ځان بسیاینې په هدف دوی ته ورکول کیږي او د ورکړې لړۍ یې پیل شوې ده.
د کرنې او بولګونو او مالداري وزارت سږ کال 1.8 میلیارد افغانۍ کرنیز او مالداري پورونه وشل کیږي. دغه پروسه مخکې پیل شوې ده.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګول وزارت تیر مالی کال هم له شپږ زرو زیاتو بزګرانو ته نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړی و. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت خصوصي شرکتونو او د کلیو د انکشافي شوراګانو ترمنځ نن د 215 میلیونو افغانیو په ارزښت د شپږ شپېتو پراختیا پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت وین فریدون اجن وایي چې دغه پروژې به په 19 ولایتونو کې پلي او 1.5 زره کلیوال به یې له ګټو برخمن سي. نوموړی زیاتوي په دغه پروژو کې سړکونه، استنادي او محافظتي دیوالونه، د اوبو د مدیریت کانالونه، د کاریزونو او سربندونو او دغه شان د پلونو او پلچکونو جوړول شامل دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ 6 پله، یو اروپایي رو 93 افغانۍ 40 پله، یو پوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 40 پله، زر هندو روپی 1.15 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زادي رو واوریدل. د افغانستان ملي مصالحه د علي شورا لويندوي فريدون خوزون سره مبير تاړي کټنګ شوې ده. خوزون صاحب مخکې خو زموږ اړیکه پرې شوله، تاسو د استنبول کانفرنس لپاره د افغانستان د دولت لوري د سولې د یوې واحدې طرح په اړه خبرې کولې، مهرباني.
زه بخښنه غواړم چې په تخنیکي مشکل پیدا شو وقت تشو. دا یو فرصت وو د استنبول کانفرنس، دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه یې په افغانستان کې د جګړې توافق. د هر څومره زر چې موږ یو اوربان ته رسیږو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنا چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي، او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېدا. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته، او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو، او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځان د لپراتون کې چې بیا کوم تاریخ څخه کې په دې کې ګډون شي، او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره ترې استفاده.
بل خوځو سه تاسو د تیاری خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی، پرون د موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف را مختکړه لوي ویل چې د استانبول غونډه خی جوړ نشي مخکې د دې اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګون کې پلاوی یا هغه لست هم برابر کړی او هغه مو مرستای کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې لوی واحد طرح سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالی شورا درېدل د چکراتون کې کچېره احتمالاً دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو الته مخته ولاړ شئ.
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼ هم همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل حق لري، خو موږ کوښښ کوو چې هغه طرح د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوې ده او د رهبرۍ کمیټې به هغه تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناست له وړاندې کیږي پرې باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلی، ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی، ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته، ټول طرفونه راتون دي بغیر ځینو شخصیتونو څخه چې هغوی ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریکي. اما تر څنګ مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات او خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ویل چې موږ موجودات سره ورکو، اما کله چې موږ خبرې وکړو تاسو ولیدل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړی او وی ویل چې د دې ملي مصالحې تور په بلور چې کوم جوړیږي او یا توحید کیږي د طرح د محمود طرح نه راغی نه حمایت کیږي. ځکه نه چې تر اوسه رهبری کمیټې څنګه او کله چې رهبری کمیټې تانش له تصویب وروسته به موږ وکولی شو د اجماع نور هم تقویت کړو. د ښاغلي کابلوف د خبرو سره صحت نه یم تر یوه برخه پورې، چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار ترسره کړی دی او زموږ لپاره زموږ له اړخه هیڅ نوه مشکل او کمکاري نه ده رامنځته شوې، بلکې د اجنډا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغه ونې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه په دې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی، طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې دا ناست دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان ځانګړي جمهوریت او ټول شیان چې په توافق کې دي دوه طرفونه ترمنځ د توافق شمه طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل کار نه ترسره کړی.
کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فرایدون خوزون نو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم رویټرز خبری آژانس ته په یو پیغام کې لیګلی پیغام کې ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه چې د استانبول غونډه ځندېدلې ده دوی ته خبر نه دی ورکول شوی. د غرض د غونډې ځندېدو په اړه په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې دوی هم خبر نه دي چې دا غونډه ځندېدلې کنه، البته مخکې لدی چې نور آژانسونه یا نور چارواکي دا تایید کړي، خو نیټ پرایس دومره ویلي چې د سولې خبرو ته به واشنگټن هڅه ته دوام ورکړي. خو نیټ پرایس به د خبرې بیا هم ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډې د دوحې د خبرو ځای نشنی ولای او دا خبرې مخکې هم کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې او جګړې په موضوع کې تمکیه ګوري. امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استاذ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کېږي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
جګپورې امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیروني وویل چې د میل پایله د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکینزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې دا اندېښنې پیدا کړي دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحد ایالتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحد ایالتونو ته متوجه وي. جنرال مکینزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکینزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
ازادي راډیو او اوس به غزنی ته ولاړ شو. په غزنی کې د سویډن د کمیټې، البته د دې په غزنی ولایت په دوه ناامنو ولسوالیو کې د علمي مرکزونو په مرسته ډیر ځوانان توانېدلي دي چې خپله علمي سطح لوړه کړي. نور به په دې راپور کې واورو.
محمد نور علي خیل اتلس کلن دی. دی د غزنی مقور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. علي خیل وایي هره ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علي خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه مکور کې خو بل داسې کتابتون نسته، نو موږ یوازې نه کتابتون همدغه نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي، هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته مندیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علي خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ایز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل لا تیرو څلوېښتو کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د دې خبره په داورستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لاب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 14000 کتابونه او کمپیوټر لاب لري.
او سمې ونړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 1.3 میلیون اوښتې دي. اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. نور بل احمد شیبر وورو.
د اروپا د دوا د تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایع رابطه وي، خو د کووېډ 19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن بي پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقته نه درولې دي خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لشت دي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په وبشتي وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوزې د کورونا لپاره کافی دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې لسه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیری بریتون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 90% مشانو ته واکسین ورکړل شي. بلورته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنی چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنی به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 72 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس اسدالله لودین سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
له شاوخوا یو کلن ځن وروسته کابل ښار کې تیره شپه د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د 15مې ناحیې اړوند شهید څلور لارې ته نږدې دغه چاودنې 15 پوځیان او ملکیان ژوبل کړي او شاوخوا ودانیو، دوکانونو او موټرو ته یې زیان اړولی. د چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. جنرال مکنزی وایي چې د ځواکونو وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو له امکان لري نه دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویل افغانستان د سپتمبر 13 پورې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربی اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي او د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د امریکا له لوري د ټولوجنې په توګه په 1915 کال کې د ارمنیانو د ډلېزي وجنې پر رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو لارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
اته قاچاقون کی په داسې حال کې ونی ول شول چې نشي مواد د هوایی ډګرونو لاري له هوا څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونی ول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړي او غوښتل له هوا څخه د باندې قاچاق کړي د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخي هوایی ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشه موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 15 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 30 کیلوګرام ډی نشه مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د اسوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس او نږدې 2 کیلوګرام تریاک ونیول شول. د دې نشه موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې توپنچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 10 کیلوګرام ډی نشه مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشه موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرام ښیښه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د سوګنې په یو کور کې 1.5 کیلو او 200 ګرام چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لاره انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater danger.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندل دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زموږ یو څو تنه هم سیمپیان چې دغه اقتصاد ضعیف او د پیسو د پیدا کولو لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی.
دا چې معتاد میرمنې لڅډول تاو تریخوالي سره مخ دي، په دې اړه له ارواپوهي میرمنې قندګولي الکوزي سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست د خاندان ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکړي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان و.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وای؟
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا خبرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا خبرېدو سره سم د نشې موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن ګاډا د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشې موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشې مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې سلو شپېتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و بل چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشې موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا لامل را پیدا شوی بې وزلی او بیکاری د دې لامل شوی چې خلک نشې موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
Amidst the pandemic, drugs are posing ever greater danger.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاق او خرڅول وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشې موادو لالارې زیان رسیدل هم ډیر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشې موادو ډیر خلک وژلې دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشې موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په نړۍ کې د بیوزلۍ او بیکاری ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشې بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیجې باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي، خو د دې تریاکو د قاچاق له لارې چې هر کال 6 ډالر ترلاسه کیږي، یوازې 2 افغان قاچاقونکو ته رسیږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشې بوټو په کښت او نشې موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ممکن کار بولي. د ده په باور د نشې موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي یا د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا دا مخاب کېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پروسه شکر په افغانستان کې تدریجي زور ډیر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشې موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي دي تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تاریاکو د شری ټولولو وخت را رسیدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو ګڼ ځوانان په ځانګړې توګه ځوانان دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت دی، هلمند ته تګ، هلمند ته بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د روزګان او ځین نور ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په جوړستیو کلونی کې دوی زبانه خپل کړي چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو پسې ورزي لاڅیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندېږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونه ناستوي. محمد نیم د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ویلیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې شوونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلې دي.
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې ودغه اقتصاد ضعیف او بیکار او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې، د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیش وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کراوړي. دا هر کال چې زکه دلته کار نسته او مجبوری دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریر ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریر ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچا ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیښوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سیوی داسته د سیدا مورید باندې مشتد د محل هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود روزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هوار نه سي. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپل سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې شونځي نه پریږدي بلکې خلک به د کوکنارو لپاره هم ډاډه وکړي او پر ځای به د عواید نورې بدلې لارې ولري.
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکې او ښوونکې هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشې توکو اغیزې په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب باندې تر زیاده میکروبونو په اثر باندې تر زیاده مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیاز په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایت یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالی سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له عمله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتی سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهي میرمنې قندیګولې الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکوف کیږي و خل کیږي، جنسي زورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثره سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کیږي. فامیل کې د خپل کورنۍ د سرپرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړ کیږي چې یو میرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کیږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوي کوئ، پس له تداوي نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خوشونه سره مخامخ ده، دوی تداوي څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شي خپل کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور معتادین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوه کروینګ راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلفس کیږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هماغه معتاد و معتاد پاتې شي. مون خپل د سنټر له خوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشوري ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دي. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو، بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تر خیزه چې دوی خوشونتونه او تر مخامخ ده څوک دوی غک راپورته کوي.
دلته خو فعلاً په کابل کې مختلف داسې سینټر شته دی لکه دا وومن سینټر دی، دا د ځوانانو سینټر دی، سی سی ډبلیو دا ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو، د دې په اساس باندې مونږ د دوی ته آګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوي ته آماده شي.
که چیرته یو متاد خیزه چې خوشونت او تاوتریخوالی سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرې چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کړو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله موږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو، بل د دوی په مشکلاتو غږیږو. اکثره جلسات دي چې موږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره موږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کیږي، دا تداوي کیږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاري کوله او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاج کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې را سره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنکار او مګلکاري مې کول، رانه یو ساه وشو نشه مې شروع کړه. ټول زمونږ کلی یو څلور پنځه کسه واغی و، موږ دا بخی منګه لاړو لغره ته نخترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دی وه به سړی به بیخي روغ او جوړي، بیخي به ستړی نه وي. مغه وه چې زمونږ بس پیوراغلو، بیا مغزې سلسله شو، نو هره ماسپښین به یم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریاک، بس پیسونه یې خلاص کړو، نو دا ګلکاري مې بیا پرېخوست بس په کور ومه. ورځ کې 250 روپۍ مصرف وزمه، کار راته خوند نه راکوو، بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې وو، مزدوران به را سره وو، هغوی مزدوري ما په ما خماري به چې راغله که نه بیا به مې مغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خفه وو، بس مغزې مې بیا مې کار پرېخوست. د کور مشر ومه، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خفه وو. زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لک روپۍ رانه تلي. زمنګ وطن حساب دا تیګه ما چول په ګم پلاسم کنه، دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشی نه هوزه وتلم. زمنګ کله تقریبا 200 کور دی کنه، 200 کور کې اول سړی و. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 25 متره لري وشته، 15 متره تراله، دومره کمای میو. بیا بس لاړلم په کور دننه شلم کنه، قوت رانه لا وجود کې تقریبا زب 10 کیلو کنه، 25 کیلو تراغلم. زه دې کلی کې او دې نور انډیوالانو سره ډیر می چکر و ګرځیدلم او دې اختلال وجه نه غوې نه وتلم. کلی کې مرکتیا خبره زمنګ ناس ته پاسه دسی خلکو سره جو چې هغه بیخي دې ورک خلکو سره، هغه پوها خلکو سره چې کما زما ناس ته واغې نه وتلو. بیا ما دا کار عمل نو شروع کړی، نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی مې ښه جوړ شوی و، خو بس دسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کېناستې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت. راځه راځه په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، ده دې کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
تراکه چې وی ګورم؟
ده دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سګرټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې هیڅ ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې د یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه، مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړی دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اولې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول له دې سره معلومم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی؟
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې تخل کو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دا ستاله لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړی دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوي؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دې وی ګوري، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لګ لګ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وی ګوري، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګره.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوشه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
صاحب، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ظلم پرېدی، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.